پاپ نسان کې د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي رادیو ریم ساته ماشامنۍ خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. په خبري راپورونو کې اورئ چې جمهوري ریاست وي د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسم وځنډول سول. نن چهارشنبه ده د کاب یهود ومه د فبروري شپږ ویشتمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د غیر پریکړه هرکلای وکړ چې د مارچ تر 9 نیټه پورې د ولسمشر د لوړې مراسمو د ځنډولو په اړه کړی دی. نن د کابل په شپږمې حوزې په مربوطاتو کې د چاودنې له کبله 9 تنه ملکیان ټپیان شوي دي او د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې هیواد کې د هندوانو او اقلیت مسلمانانو ترمنځ د وروستي لانجو په تړاو له خلکو د ارامتیا غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د غیر پریکړه هرکلای وکړ چې د مارچ تر 9 نیټه پورې د ولسمشر د لوړې مراسمو د ځنډولو په اړه کړی دی. ښاغلی خلیلزاد نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا اقدام به کافي فرصت رامنځته کړي چې نوی حکومت افغانستان د خلکو د ګټو د لا خوندي کېدو لپاره لازمي سلا مشورې وکړي. تمه وه دغه مراسم سبا د فبروري پر 28 ترسره شي، خو د ولسمشر اشرف غني مرستیال وایند دوا خان مینپال د ولسمشر د دې پریکړې په اړه نن ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان جمهور رئیس تر پراخو سلامو شروع وروسته په دې خطر باندې چې د کورونا د وایرس سوازې د شموډ د تالیف د مراسمو لپاره بهرني میلمانه راغوستي او وخت کم او په تخنیکي لحاظ باندې ځینې خلاوې موجودې وې، د لوړې مراسم نو نسم د کب ته ولاړو، نو نسم د کب به د لوړې مراسم ترسره کیږي.
ارګوی په دې اړه د هیواد په کچه له سیاسي شخصیتونو، قومي مشرانو، د دولت ساز ټیم له مشرتابه او د افغانستان د نړیوالو متحدینو سره له پراخو سلام مشورو وروسته ولسمشر دا پریکړه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ټاکنو بهیر په بشپړېدو سره اشرف غني د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د افغانستان د ولسمشر په توګه ګټونکي اعلان شوی او نور مشران باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان نوی دولت به د ټولو افغانانو د ارمانونو نو منعکسونکي وي. تر دې وړاندې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ازادي راډیو ته ویلي و چې د زلمی خلیلزاد له غوښتنې سره سم د شاوخوا 15 ورځو د شغلي عبدالله د لوړې مراسم ځنډوي. عبدالله چې د شغلي غني اصلي انتخاباتي سیال دی، د ټاکنو پایلې نه دي منلې، هغه ځان ګټونکی او د موازي حکومت جوړېدل اعلان کړل. بلخ د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له حکومت څخه د ملاتړ او ورسره د همکارۍ د دوام په اړه ډاډ ورکړ. د ارګ پی ویلامې کې راغلي چې رولاند کوبیا نن تر غرمې د مخه په ګلخانې مڼې کې له ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. د اعلامې له مخې ښاغلي کوبیا د افغانستان له ټولو سیاستوالو غوښتي چې د سولې پروسې د بریالي ترسره کېدو لپاره په ګډه کار وکړي. ولسمشر غني په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي ته ویلي چې د سولې پروسې د فرصتونو او احتمالي خطرونو په اړه یې له بېلابېلو لورو سره سلا مشورې کړې دي او د دغو چارو د ښه مدیریت لپاره چمتووالی لري. نن د کابل په د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د چاودنې له کبله 9 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو چې نن تر غرمې وروسته د چاودنې له کبله د یوې ښځې په ګډون 9 تنه ټپیان شول. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د هرات چارواکي وایي د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګریزي پولې د بیا پرانستلو هڅې پیل شوې دي. ترکمنستان پرون د کورونا وایروس د خپرېدو له اندېښنو سره له افغانستان سره خپله پوله وتړله، خو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا نن وویل چې له ترکمنستان سره سوداګریز سرحد پرانستی دی او سوداګري په عادي ډول دوام لري. دغه وزارت دا هم ویلي و چې د سیمې له ټولو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې چارې جریان لري. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یو سیمه ایز مشر چې د توندلاري ضد یوې ډلې غړی همو د دې هیواد په شمال لویدیځ کې په ډزو ووژل سو. جاوید الله خان تیره میاشت د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د اوساف په نوم یوې ورځپاڼې د مسؤول مدیر په توګه ټاکل سوی و. د ده د تره زوی ممتاز خان مشال راډیو ته ویلي چې دا د یوې کورنۍ 15 غړی و چې د 2013 کال راوروسته وژل کېږي. ممتاز خان ویلي، موږ سیاستوال یو او دا د دولت مسؤلیت دی چې زموږ امنیت خوندې کړي. شپږدېرش کلن جاوید الله خان تېره ورځ ناوخته د نامعلومو وسلوالو لخوا تر برید لاندې راغی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د هند صدراعظم نریندرا مودي په دې هېواد کې د هندوانو او اقلیت مسلمانانو ترمنځ د وروستیو لانجو په تړاو له خلکو د ارامتیا غوښتنه کړې ده. په دغو لانجو کې په پلازمینه نوې ډیلي کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل سول. د هند صدراعظم نن چهارشنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، زه په ډیلي کې له خپلو خویندو او وروڼو څخه غواړم چې هر وخت په خپلو کې سوله او ورورولي وساتي. او مصر نن د دې هېواد د پخواني مشر حسنی مبارک د جنازې لپاره ځانګړي پوځي مراسم جوړ کړل. د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی حکومت د مبارک د مړینې له کبله درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. حسنی مبارک د یو نوي کلونو په عمر پرون د قاهرې په یو پوځي روغتون کې ومړ. د نوموړي دېرش کلنه واکمني په 2011 کال کې د عرب پسرلي له اعتراضونو سره ختمه شوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړ درجه 14.3، اسمان وریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړ درجه 19.3، اسمان وریز. کندهار د تودوخې لوړ درجه 26.3، اسمان وریز. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 15.2، اسمان وریز او د باران اټکل. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 19.15، اسمان زایزای وریز.
نجیب صفی د هوا له حال خبر کړو. د افغانستان او سیمې له حال مو د ازادي راډیو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړی مراسم ځنډول سول.
د لوړی مراسم 19 د کب ته ولاړو. 19 د کب به د لوړی مراسم ترسره کیږي.
د لوړی د مراسمو ځنډول د سولې له پروسې سره مرسته کولای سي. یو تحلیلګر وایي
منفي تاثیر به ونه لري په هیڅ ډول د لوړی ځنډول.
دا هم وایي چې ځینې تحلیل کوونکي وایي چې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ تر اوسه ښه روانه ده،
مګر دا کافي نه دی. دا بسنه نه کوي، باید د پوره باور لپاره دایمي اوربند رامنځته شي.
افغانستان وایي هڅه کوي له ترکمنستان سره چې خپل سرحدونه د کورونا وایرس له ډاره تړلي سوداګري بیرته پیل کړي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څیړو. جمهور ریاست وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسم د کب میاشتې تر 19 نیټې ځنډیدلي. ولسمشر مڼی په دې اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د لوړې مراسم د کورونا وایرس تخپرېدو اوازو دغه ورځ ځینو تخنیکي ستونزو له کبله ځنډول سوي. امید ظاهرمل او نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسم د پنځشنبې له ورځې څخه د کب د میاشتې 19 نیټې ته ځنډیدلي. ارګوای خغلی غنی دغه پریکړه د هیواد په کچه سیاسي شخصیتونو، قومي مشرانو، د دولت جوړونکو ټیم له مشرتابه او د افغانستان بینالمللي شریکانو سره له پراخو او هر اړخیزه مشورو وروسته کړې ده. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان جمهور رئیس تر پراخو سلام مشورو وروسته په دې خطر باندې چې د کورونا د وایرس سوازي نشمو د تالیف د مراسمو لپاره بهرنی میلمانه راغوستي او وخت کم او په تخنیکی لحاظ باندې ځینې خلاوې موجود وي. د لوړی مراسم 19 د کب ته ولاړو. 19 د کب به د لوړی مراسم ترسره کیږي.
د ارګ یو خبره شوی اعلامیه هم لیکي چې د لوړی مراسم د کورونا وایرس د خپرېدو د اوازي د بهرنیو لوړ رتبه میلمنو دراتګ د وخت کمی او مراسمو لپاره د لا ډیر تخنیکی چمتووالي اړتیا لامل ځنډیدلې دي. پر توګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلي د ولسمشر غنی له دې پریکړې چې د لوړی مراسم د مارچ تر 9 نیټې ځنډولي هرکلی کوي. دلته کې چې دا بدلا زیاتو مشروع زمينه برابر کړي څو د افغانستان او د خلکو ګټې منعکس او خوندي شي. خغلی خلیلزاد زیاته کړي، د انتخاباتو د بهیر په پای ته رسیدو سره ولسمشر محمد اشرف غنی بریالی اعلان شو او نور رهبران باید ډاډه شي چې نوی حکومت ټول ګډونه او د ټولو افغانانو د هیلو منعکس کوونکی دی. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله هم وایي چې زلمی خلیلزاد ورڅخه غوښتي چې د لوړې مراسم وځنډوي او د سولې په موضوع تمرکز وکړي. دا ټاکنیزه ډله وایي چې دا غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو پلاوی د ثبات او همپالنې ټیم له مشر عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې مطرح کړې ده. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی فضل احمد مانوي د دې ډلې په استازولۍ وایي چې دوی خپل د لوړې مراسم او د والیانو ګمارنه ځنډولې ده. دی وایي موږ د والیانو ګمارنه بند کړه او ټاکل شوی و چې موږ هم د لوړې مراسم ته تیاری ولرو، خو اوس لوړه نه کېږي او ارګ هم ویلي چې د لوړې مراسم به نه کوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته چې پر بنسټ محمد اشرف غنی د راتلونکو 15 کلونو لپاره هم ولسمشر وټاکل شو، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پرېکړه ونه منله، ځانې ګټونکی اعلان کړ او وی ویل چې یو ټول ګډونه حکومت به جوړ کړي او سره یې څو ولایتونو ته والیان هم وټاکل چې له بېلابېلو غبرګونونو سره مل وو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې افغان سیاستوال دي د اساسي قانون او د قانون د حاکمیت خلاف د موازي حکومت د جوړولو په ګډون له بې ثباته کوونکو اقداماتو ډډه وکړي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د افغانستان په اړه په یو تازه بیان کې ویلي چې د ټاکنیزې پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. هغه افغانان ستایلي چې په ټاکنو کې برخه اخیستې او هم یې د افغان پوځیانو یادونه کړې چې په ټاکنو کې د خلکو امنیت نیولی وو. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
مومر دل چې د افغانستان حکومت موافقه وکړه چې د ولسمشر غنی د جمهوریت ریاست د لوړی مراسم د مارچ تر 9 وځنډوي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې چې تمه ده د شنبې په ورځ د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. احمد شیبر په دې اړه د پونتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه دا پوښتنه کړې چې د لوړی د مراسمو د ځنډېدو پریکړه به د سولې پر روان بهیر منفي که مثبت اغیز وکړي.
ما داسې څه نه دي لیدلي چې د متحده ایالاتونو د ادرس یا د ښاغلي خلیلزاد له ادرسه ویل شوي چې د طالبانو غوښتنه دا ده چې د لوړې مراسم دې وځنډول شي. ځکه طالبانو په ټوله کې د ټاکنې هم غندلې دي، د ټاکنو نتایج هم غندلې دي او هغه د افغان حکومت هم تر اوسه پورې د افغان حکومت سره هم په هغه ډول چې لازمه ده د دوی په دریش کې د یو تغییر نه دی راغلی چې مستقیم د خبرې پیل کړي، نو منفي تاثیر به ونه لري په هیڅ ډول د لوړې ځنډول.
اساس کې منفي تاثیر نه وي نو مثبت تاثیر به څه؟
دلته دننه په هیواد کې سیاسیونو غوښتنه هم هغه شوې ومنل شوې. د هغه تر څنګ متحده ایالاتونه ممکن طالبان تاسې ووایي چې حتی د لوړې مراسم هم ستاسو توافق دپاره وځنډول سول، ځکه سوله لومړیتوب لري. نو ځینې شرطونه بیا هغه نرمښت پکې راتللی شي چې طالبان ممکن داسې شرطونه ولري چې هغه د ځینو خلکو دپاره، ځینو طرفو دپاره، د افغان دولت دپاره، ممکن د افغان ولس دپاره هم حالت په بعض موادو کې منل نه وي. په هغه کې هم نرمښت راتللی شي چې دا یو خوا انعطاف شي، نو طالبان ممکن خپل غوښتنو کې شرایطو کې توافق دی توافق نامه کې دی لاسلیک پیر کې ان تاسو وشول سي.
په خو له طالبانو سره څو پلا نورو سیاسيونو او د حکومت استازو هم په غونډو کې برخه واخیسته. هیڅ کله هم د سیو هیئت ونه ټاکل شو چې هغه هیئت ثابت هیئت وي او د دې جوګوي چې له طالبانو سره خبري وکي او منظم خبري مخته یوسي. اوس کچرته یو مرکزی حکومت نوي او دغه هیئت د سولې په خبرو کې برخه وانخلي، فکر نه کوي چې بیا به هغه د حیات ستونزه هم را پیدا شي چې هر یو بوي چې زه دې په دې پلاوي کې يم.
متاسفانه یو خو طالبانو تل دا ټینګار کړی چې د افغان دولت د باصلاحیت حیات سره هیڅ ډول خبرې نه کوي، بلکې د افغانانو سره خبرې کوي. د افغان دولت لا نه وي، نو حیات په ټول کې که هر ډول حیات وټاکل شي دلته به د سیاسي ترمنځ جنجال خود وي، د افغان دولت ترمنځ هم ځینې ستونزې وي چې احمد دی وي محمود دی نه وي. اما په ټول کې د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د ادرسه یو حیات ټاکل تر اوسه پورې د هغه لخوا نه ده منل شوی. طالبان د پاره بوتل تل دا شی رد کړی دی. بیا د دې تر څنګ تر کومه ځایه چې دغه مذاکرات پر مخ تللي دي څومره مثبته نتیجه یې چې ورکړې ده، چې دغه ټوله پروسه که موږ یې منو که یې نه منو په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ پر مخ تللې ده. په ځینې ناسو کې د افغانانو استازیتوب هڅه شوې ده، اما طالبانو یو هغه ناسې ډېرې مهمې نه وي. ناس یوازې هغه مهمې وي چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ سره شوي دي. نو که چېرې په راتلونکي حیات کې ځینې داسې مسایل را هم شي، څوک دی وي څوک دی نه وي، تعداد یې څومره وي، دلته هم هغه وي، زه فکر کوم چې هغه پړه یا اصلي پړه اوس هم د متحده ایالاتونو په لاس کې دی. هغه باید د افغان دولت سره ډېر همغږي ولري. افغان دولت باید د متحده ایالاتونو سره په ځانګړي ډول د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد سره ډېر همغږي ولري. دغه برخه کې بیا کېدلی شي چې د افغان هیات باندې تاثیر وکړي، مستقیم مذاکرات چې پیل شي په دغه هم تاثیر وکړي. اما که چیرې د افغان سیاسینو د افغان دولت د یو مشروع حکومت له ادرسه څوک ټاکل کېږي، بیا هم دغه متاسفانه هغه سیاسي فرهنګ دومره ضعیفه ده چې بیا هم د جنجال نه وي او ستونزې وي، یو څوک منل کېږي بل به نه منل کېږي. نو ښه به همدغه وي چې کوم پلیټ فارم باندې چې متحده ایالاتونو کار کړی دی هماغه باندې افغان حکومت ډېر تمرکز وکړي او د هغو سره یو لاش همغږي پیدا کړي.
د پوهنتون استاد نجیب آزاد ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سولې او پوځي چارو ځینې تحلیلګران د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ تیرې 15 ورځې بریالۍ یادوي. دوی وایي چې په سولې کې 15 نوي تاوتریخوالي کم شوی چې دا حالت د باور رامنځته کولو لپاره بشپړه مرسته کوي. رحمت الله افغان په خپل راپور کې دا موضوع تعقیب کړي.
د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ نن 15 ورځ ده، خو په ټول افغانستان کې کوم ستر امنیتي پیښه نه ده سوې. د چارو کارپوهان وایي چې اوسنۍ ازمیختي وضعیت د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک سره مرسته کوي او د باور ځانګړې فضا رامنځته کوي. د پوځي چارو کارپوه جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 95 په سلو کې پیښې کمې سوې او هوکړه مراد سوې ده.
دا د اعتماد جوړولو لپاره یا د باور جوړولو لپاره یو ښه کار و، مګر دا کافي نه دی. دا بسنه نه کوي، باید پوره باور لپاره دایمي اوربند رامنځته شي.
د طالبانو او امریکا د هوکړې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي، یعنی طالبان چې په ورځني ډول نږدې 15 بیا بریدونه کوي دا شمېرې به 1500 تر اټیټې شي. طالبان وایي د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه ښه پلیسوي او تر دې مهاله جدي سرغړونه نه لیدل کېږي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځ کې له یوې تر درې پیښو کېږي چې زیاتې جدي نه دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په پیښو کې 11 تنه وژل سوي او 3 نور ټپیان دي چې 3 پکې ښځې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمښونی په دریمه ورځ د درې صف ولسوال هم تښتولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اونۍ تر پیل مخه ویلي وو کچیر دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي، نو د فبروري په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې ورسره به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. بلخوا د سولې او جګړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک وروسته د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ غزول کیږي او د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره به د اوربند پلي کېدو ته لاره هواره سي.
زما معلومات دي چې عمده او غټ تخلف نه دی سوی، هغه څه چې په تفاهم نامه کې وه او څه چې په بحث پر سوی وه هغه مخته تللی دي. په 9 د فبروري به طالبان او امریکا خپل اخري تفاهم نامه امضا کوي. خو یو شی باید زه دلته یادوري وکړم چې دغه ښکایش خشونت دا فقط وو ورځې نه دی، وو ورځې د تفاهم نامې څخه مخکې بیا دا به ادامه لري تر څو چې بین الافغاني مذاکرات شروع کړي، چې بین الافغاني مذاکرات باندې بیا په اوربان باندې بهر
ټاکل شوی چې د رواني فبروري میاشتې په 9 چې د راتلونکي شنبه ورځ کیږي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي.
په همدې حال کې قطر د افغانستان د 3 جګړې د پای ته رسیدو په خاطر خپل نړیوال دریز پیوړی کړی دی. قطر توانېدلې چې په داسې وخت کې د امریکا او طالبانو د خبرو کوربه سي چې پر دغه هیواد د سیمې د هیوادونو سخت بندیزونه لګول سوي دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له احمد شیبرنه.
که چیرته د شنبه په ورځ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي، نو د دې خبرو کوربه هیواد قطر ته به ستر ډیپلوماتیک برای ور په برخه شي. د دې تړون له مخې به په زرګونو امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې دوی به خورا ښه هوټل په 6 سالون کې په دوحه کې د طالبانو د ډلې او میلمنو ترمنځ له هیلو ډکه صحنه لیدل کیږي. د سالون په یوه کونج کې د پاپ موسیقي نغمه په پیانو کې شخول کیږي. په راپور کې راغلی دی چې قطر په داسې وخت کې د دې خبرو کوربتوب ومانه چې له پراخو سیمه ییزو ستونزو سره مخامخ و. سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین 2 کاله مخکې له قطر سره روابط قطع کړل. دغو هیوادو د قطر په مخ خپل هوایي ډګرونه، پولي او بندرونه وتړل. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی چې د زړو ائتلافونو د پیاوړي کېدو او د نویو ائتلافونو د جوړېدو هڅې کوي د شنبې په ورځ به د بریالیو خبرو سمر واخلي. قطر یو زراته سو کیلومتره له افغانستان لري پروت دی او په 2013 کال کې د واشنگتن په موافقه په دوحه کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانیست. د سوفان په نوم د یو سیړنیز مرکز غړی ډګروال کلارک د قطر او طالبانو د اړیکو په اړه فرانس پریس اژانس ته ویلي دي که طالبانو دا دفتر نه لرلی نو هیچا به هم دوی ته په دومره جدي ډول پاملرنه نه وای کړې. د دې کتونکي په باور قطریان د دواړو لوریو لپاره د باور وړ منځګړې ښکاري. فرانس پریس اژانس زیاتوي کوم تړون چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک کیږي د واشنگتن لپاره تاریخي دی چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د دې په بدل کې کموي چې له طالبانو یو شمیر امنیتي ژمنې اخلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
افغانستان حکومت ویلی ترکمنستان سره د سوداګری د بیا پرانیستلو هڅې چټکی کړي دي. ترکمنستان د کورونا وایرس د خپرېدو له بیرې د سه شنبې په ورځ د افغانستان سره خپل سرحد وتړه. تفصیل له نجې صاحب څخه.
وروسته له هغه چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې ترکمنستان خپل سرحد له افغانستان سره وتړه، په هرات کې د بهرنیو چارو وزارت نمائندګۍ هلې ځلې پیل کړي څو له ترکمنستان سره سرحد بیرته پرانیسي. په هرات کې د بهرنیو چارو وزارت د نمائندګۍ رئیس امین الله آزادانی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له کله نه چې موږ په دې اړه خبر ترلاسه کړی، موږ په هرات کې د ترکمنستان له قونسلګرۍ سره اړیکې نیولې او بل خوا زموږ کې مثال په ترغون دې کې ترکمنستاني لوري سره ناستې کړې او زموږ هڅه دا ده چې څو ترانزیټي لارې بیرته پرانیزو، ځکه د لارې ترل کېدلو سره د ترانزیټ او سوداګرۍ په برخه کې دوه اړخیز زیانونه اړوي.
تر دې دمه ترکمنستان په دې اړه څه نه دی ویلي. ترکمنستان هغه محل ته اقدام وکړ چې د تیرې دوشنبه په ورځ په هرات کې د کورونا وایرس یو مثبت پیښه ثبت شوه. د افغانستان د روغتیا وزارت د مخکنیو معلوماتو لمخې په هرات کې د کورونا و نورې مشکوکې پیښې هم ثبت شوې او په نوموړي ولایت کې بیړنۍ روغتیا حالت اعلان شوی، خو د دغه وزارت مرستیال ویان توحید شکوهمن بیا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو مشکوکو پیښو کې 15 یې منفي دي او 2 یې تر څېړنو لاندې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت بیا وایي د هرات ولایت د تورغونډۍ بندر پرانیستی دی او سوداګریزي چارې زنجیدلې نه دي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤله سادیا سیرت نظری وایي تر اوسه ترکمنستان په دې اړه رسمي خبر نه دی ورکړی.
وزارت صنعت او تجارت هم سعی او تلاش
د دغه وزارت ټوله هڅه دا ده چې سوداګریزي چارې په عادي ډول روان وي. تر اوسه ترکمنستان له لوري موږ ته داسې کوم مکتوب نه دی راغلی چې پر بنسټ یې سوداګریزي لارې بندې شوې وي.
دغه وزارت همدارنګه په یو جلا بیان کې لیکلي د سیمې له هیوادونو سره سوداګریزي چارې په عادي ډول روانې دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دا مهال ډېری خوراکي توکي له ترکمنستان څخه افغانستان ته راځي. افغانستان په 1990 لمریز کال کې ترکمنستان ته د $1 میلیون په ارزښت صادرات درلودل. د تورغونډۍ له لارې هر ورځ نږدې 15 کانټینره توکي صادرېږي او همدارنګه له دې لارې هر ورځ نږدې 20 تر 30 کانټینرو پورې واردات ترسره کیږي او چارواکي وایي که چیرې دا لاره بنده شي ګڼ اقتصادي زیانونه به ولري.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې په تیرو 13 کلونو کې د دولت لخوا د دې ولسوالۍ د لویو لارو بیا رغونې ته پاملرنه نه ده سوې. اجمل آرین په خپل راپور کې د خلکو شکایتونه راخستي.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د بیا رغونې په نوم په میلیونونو ډالر مرسته وشوه، خو د دغه ولسوالۍ سړک ونه رغول شو او د پخوا کلونو په څیر خامه او خراب دی. د قلیزال ولسوالۍ دو تن اوسیدونکو عبدالغنی او محمد الله په دې اړه وویل:
سرک مون خام له خامد مخد مکم مریض یا خپل رفتامه تنگ راته کو اړین مشکله سره سو بیخی خامه و خاوري و خټي و داشینو پکې و او خایش کو چې دا سرک ته پوخ سي او په یو سات کې که یو نیم سات کې تنگ راته کو کده چې په نیم سات کې قولاته ورسیږو.
دولت او د خلکو تمنځ چې مسافه پیدا شوې ده عملی کار نشته دي. ټول د کاغذ په مخ باندې د خلکو ته تامین کې سرک سړکونه ورته پاخه کې باید
د خلکو د خبرو پر بنسټ چې د سړک خرابوالی د دوی پر وړاندې ګڼې ستونزې زیږولې دي، ځکه د ژمي په موسم کې د خټو او د دوبي په موسم کې د خاورو او دوړو له کبله خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته نشي رسولی او بزګران خپل کرنیز محصولات په وخت سره بازار ته نشي وړاندې کولی. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي جمعه خان له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
هر جای کې سره خوده زلیم هیڅ بسخص ما نشده دیر ویک گت نمی کنه جغل گت.
په دا تیرو اتلسو کلونو کې هرې دولتي ادارې ته مو مراجعه وکړه چې دا زموږ سړک را جوړ کړی، خو تر اوسه پورې چا ورته توجه نه ده کړې. موږ له دولت نه نور څه نه غواړو خو دا زموږ سړک ته را جوړ کړي. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او زیاتوي چې د قلعهزال ولسوالۍ د سړک په خول د سیمه ییزې ادارې د راتلونکي کال د بیا رغونې په کاري پلان کې شامل دی او په جوړولو سره به د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي په دې اړه وویل
قلعهزال کې امنیتي مشکلات دي، موږ د ټولو ولسوالۍ لپاره امن مالفیا پروژې هغه که سړک ته پول پلچک یا هم تعمیراتي برخه ده همداشان بشري کومکونه چې دي ټولو ولسوالۍ ته انډول په پام کې نیول شوی دی. یوازینی مشکل زموږ په کندوز کې ناامني ده. د بنسټیزو پروژو د انکشافي پروژو د حتی د بشري مرستو د رسونې کارونه له ځینې مشکلاتو له خنډ سره مخ کړي دي.
د قلعهزال ولسوالۍ د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له درې ولسوالیو لکه چهاردرې، ګلتیپی او لیمام صاحب او دغه راز له بلخ ولایت سره خوا کې پرته ده او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
انصر رلا حکیمی د لغمان لانینګر څخه لیکلي افغان دولت او وسلول طالبان باید له اوسنی فرصت څخه سمه استفاده وکړي ترڅو افغانستان ته تلپاتې سوله راسي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د افغانستان د سولې لپاره ښه ګام دی، خو داسې ونیسي چې د افغانانو ګټې تر پښو لاندې سي. انګار خروټ لشکین څخه د لوړې مراسم باید نوی شاته سوي او د سولې له پروسې سره مرسته نسي کولی. انصار الله حکیمي د لغمان څخه په بل پیغام کې لیکلي د اشرف غني د دې پرېکړې هرکلی کوي چې د افغان سولې په خاطر یې د خپل لوړې مراسم وځنډول. فضل کریم درویش د پکتیا ځاځي اریوب څخه لیکي باید افغانان د سولې لپاره سره یو لاسونه سره ورکړي او کړکېچ ته لمن ونه وهي. تازه خان سمسور نن ننګرهار په جلال آباد کې د تاوتریخوالي اونۍ د تاوتریخوالي د کمول اونۍ تر اوسه په خوشحالۍ سره روانه ده. عبدالناصر مصور له زابله: موږ سوله غواړو او له حکومت غوښتنه کوو د کورونا وایرس مخه ونیسي. اجمل مسوزی له پکتیا: حکومت دې په ټولو ولایتونو کې د کورونا د مخنیوي په خاطر کلک تدابیر ونیسي. او د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکلي: په نادلي ولسوالۍ کې تر زیاتو کلونو وروسته افغان بیسیم شبکې کار پیل کړی دی. په تیرو دولسو کلونو کې په پکتیا کې د ښوونکو شارګوټی له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. د دې ولایتو ښوونکي شکایت لري چې د دوی د صبر کاسه نسکوره سوې ده. نور جزئیات د احسان آریان په راپور کې.
عبدالحکیم سلیمان خیل له تیرو نولسو کلونو راهیسې د ښوونکي دنده ترسره کوي. نوموړی ته د کورنۍ د شپږو غړو ترڅنګ د خپل وفات شوي ورور د کورنۍ سرپرستي هم ورتر غاړې ده. دی وایي په کرایي کور کې اوسېږي او د ژوند له سختو شیبو تیریږي. د ده په وینا له تیرو دولسو کلونو راهیسې ورسره د سرپناه په برخه کې شوي ژمنې نه عملي کیږي.
او کال په کال وادي راکوي خو نمره نشته. کرایي کور کې او کرایه خو باندې میاشت میاشت راځي.
د پکتیا ولایت یو بل ښوونکی عبدالوسی وایي نه یوازې کړې ژمنې نه ورسره عملي کیږي، بلکې د ښوونکو په نوم د بنوزیو د خرګوټي ځمکه هم ترې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته ورکول کیږي. خدای وایي د دې کار جزا نه ورکوي.
زموږ حقوق موږ ته راکړل شي او د غاصبینو لاس له دغه غصب شوي نمرونه لنډ کړل شي او نور د معلمینو سره ظلم، جبر او کړاو پای ته ورسي.
د پکتیا په 415 ښوونیزو مرکزونو کې شاوخوا 6000 ښوونکي په دندو بوخت دي. دغه ښوونکي وایي د ژمنې د ځنډ په صورت کې به سولیز لاریونونه وکړي او د نوي تدریسي کال په پیلېدو سره به کاري اعتصاب ته مخه کړي. د پکتیا سیمه چارواکي وایي لا هم په هغه پلان او طرحه بوخت دي چې له مخې د ښوونکو د خرګوټي د ستونزې د حل په هڅه کې دي. د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت:
هڅه کوو چې کله اونکو شهرک جوړیږي د دغه خلکو لپاره هم چې کومه د دوی خساره سبب دغه جبران وسی.
د پکتیا د پوهنې رئیس ویل یې هم د خونکو لپاره ځنګړې ځمکه نه ده پیدا کړې او د مرکز په شمول د ولسوالیو ټولو خونکو ته په خپلو سیمو کې د نمرو د ورکړې په هڅه کې دی. د پوهنې رئیس کوچی ځزی ازادي راډیو ته وویل
مونږ کوشش کوو چې په ولسوالیو کې د ځمکې ورته پیدا کړو، په مرکز کې ځمکې ورته پیدا کړو. زموږ ټول ښوونکي د یو کور د نمرې مستحق دي.
په پکتیا کې د شپږ سوه ښوونکو لپاره په 1948 کال کې د وخت د مسؤولو چارواکو له لورې د مرکز اړوند په بنوزیو سیمه کې نمرې ورکړل شوې، خو د سیمې خلکو یې مخالفت وکړ چې له امله یې تر اوسه د ښوونکو د ښارګوټي مسله له نامعلوم برخلیک سره مخ ده. که څه هم ولایتي ادارې د ستونزو د حل لپاره څو ځلې ژمنې کړې، خو د ښوونکو په وینا په عمل کې تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی.
ازادي خبری مجله اوري.
اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله له فرشتي نگانه واوري. مهرباني.